پر مطلق د لاجوارد د لارې په خاطر باندې ده چې ترانزیتي لاره چې د ترکیه د لارې نه به افغانستان وسلي د آذربایجان او ابخازیا او ترکمنستان سره.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې ولسمشر به ترکیه هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هند کابینه په افغانستان کې د سلما بند جوړېدو او بشپړېدو د بی اصلاح شوې او بیا ارزول شوې بڼه تایید کړه. د هند روپۍ او امریکایي ډالرو ترمنځ په بیو کې بدلونونه، د پروژې د بشپړولو مودې په غځېدو سره د سلا مشورو د لګښتونو ډېرېدل، د افغان کارګرو مسلکي روزنه او داسې نور هغه دلایل و چې سبب شو د دې پروژې پر ټولیزې بیې بیا ارزونه وشي. ټاکل شوی دا پروژه د 2016 کال په جون کې بشپړه شي. دا بند به د 240 میګاواټ برېښنا تولید ترڅنګ د افغانستان د لویدیځو سیمو اړتیاوې پوره شي. په شمال ختیځونکې د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ ادارې لخوا 1500 باغونه کرل شوي دي. د دغه ادارې مسؤل محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو باغونو 10% مصرف بزګر او نور ټول د دې ادارې لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي ملخیل په خبره د دې باغونو په جوړېدو سره به د بزګرو د اقتصاد ترڅنګ د هیواد اقتصاد هم پیاوړی شي. بلخوا بیا د دې ځون بزګر د خپلو میوو د پلورلو لپاره د بازارونو له نشتون څخه شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې د کورنیو بازارونو ترڅنګ د نړیوال بازارونو مو ته پیدا کړی. د خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسه کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځي تېځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که وم نیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل، دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې کوم جرم جرم د خپل جرم معلول ده معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي عوامل خونسان شي په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسان کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده هر انسان پاکه له ورته ژوند وربخلی دا ژوند خپل یو د پاکه له یو هیبت یو بخشش ده د دې ترڅنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په خشن ته استفاده کړی ترڅنګ د خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري دغه حق په استفادې سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ وسی کچیر یو انسان مسؤلیت ولري او دای د خپل د ضرورت او د رافقې دوه لپاره د یو ځینې بلجته نورماله تاګو تاګون شي کولای د خوندیتوب ولري نو به د شک چې دغه از بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځځي د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېری منفي اغېزې کړی دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت من سره ولي پټولنې کې د مسؤلیت عقل من جوړي او بل اخره د یو ویره من سره ولي کچیر دولت له خوانه مخنیوي ونی شي کچیر د رسانوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای او شو او دولت عکسالعمل ونی خي او قانون کې ونی نسی د قانون منګول دی ونس پړي ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکوره وځي چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوان ته لاړ شي نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېری منفي اغیز لري ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لګونیا د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي متاسفانه په دې ونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیښه په کاراتو شوې دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول مونږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چې غوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنې نشته دولتي واکمنې نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤلیت کړی یعنی د د تاوتریخوالي د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وس ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وس ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونه تر شل کال پورې جزا یې ورته تعینه کړې ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي حتی د مرګ سزا یې ورته ورکړ. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه وو لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې ستون درلود اغه وخت کې جزا به حد کم ده در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي. جنایت عین جنایت اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لاسه هم د جسماني لاسه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي. غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټولې کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر څه چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی. د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر نورو اسانتیاوو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف افغاني میرمن بیبي ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې ډلې په معقتي توګه تر 10 سلنې پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهوو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې د دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې په رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورس سربلې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرې دودا دغه وروستۍ پیښه چې تاسو شاید وسې کوم قانون چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د منلو لپاره جوړ شوی و دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته د قانون عملي بڼه په خپله کې او تصویب شي نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي کوم حقونو ته باید پاملرنه وشي.
د کابل یو اوسیدونکي عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اورېدونکو زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنګارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کېږي، په بدو کې ورکول کېږي، د زده کړو له حقه محرومېږي او په لسګونه دې ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت همدې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په څلورو فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه، خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېرو ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دې باید شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده. نوموړی وایي دا قانون یې د هغو مادو پر سر رد کړ چې جزوي وي او تغییر پکې راتلای شو.
د ما په نظر دلته په یوه مثلث کې خلک ملامت دي، یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون متن یې جوړ کړه، مساوده یې جوړه کړله، یو هم په خپله ولسي جرګه چې یوازې ده چې د دې قانون په اصلاح کې شوی وای، یعنی ډېر جزوي جزوي مسایل وو چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړي وای، وروسته د هغو نه یو غوته رایه ورکړې وای، یو تصویب کړی وای. او د بلې خوا نه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغو کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او یا امتیاز تر لاسه کی. په داسې حال کې چې په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان میرمن وي، بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یې یوه سیاسي لوبه ترسره کړه.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل دی اصلاح و، یو د تعدد زوجات مثلا و، بل د صغیره په نکاح کول و، بل هم مثلا د امن خونو مثلا و، بل هم د اجباری نکاح مثلا و، چې دو یعنی ډیر کم تفاوتونه درلودل د او اصلي موارد. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلي دي چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي هغه باید 2 کاله د یو مجرم په توګه چې د خپل لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړی ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړي، اما په داسې حال کې چې دوغو هغه نفع یا خیر په هغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو له سخت غبرګون سره مخ شو او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنیني فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړي ناوړه ګټه پورته کیږي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که زه اشتباه ونه کړم 15مه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په هغې باندې په اولو ورځو کې ډېر سخت د عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هره مسله یا هر موضوع چې د یوې نوې پدیدې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي ارګان ته، په هغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، یا مثلا د هغې په مورد د کمپاین په شکل یو عامه پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډېر سخت شدید غبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا د ښځې مسله، ما همیشه د خبره کړی چې ډیره حساسه موضوع ده په افغانستان کې خصوصا د نارینه و لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکاداران د اسلام بولي او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي وي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغې وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسې پېښو سره موږ مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم خپله نفع دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې داسې موضوعات رامنځته شوي چې هغه د افراطیت شکل ته رسېدلي هغه مسایل چې خپله فقه او شریعت اجازه هم ورکړي مګر دوی د هغې نه افراطي ګام پورته کړی.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي او هر ورځ له خزو سره د زور زیاتي شاهدان یو. ډیری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډیریدو سبب ګرځي. اغلی حمیره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای ځکه چې دولت قوي اراده نه لري نو په داسې یوې ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم وای چون دولت اراده نه لري نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کېږي نن تپښو لاندې کېږي نو د هغو په څېر به دا قانون هم نقص شوی و لکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کېږي نو په داسې یوې ټولنه کې داسې قانون صفانه با وجود دو چه حمایوی شکل لیری اما نه تطبیقیگی نشی تطبیقیده لیتر ترسو چه دولت واقعا ده اراده ولیری چه قانون باید حاکم شی او در افغانستان طولی ستون زیدیم دقیقه عمله دی چه افغانستان که قانون حاکمیت نلیری.
درنو اوریدون کو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. خو که دا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلی نو د حل لاره څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایي قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده تاوتریخوالی تعریف شوی دی ډولونه یې هلته واضح شوي دي او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې د هغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی هغو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کېږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان که داخل شي په قانون د جزا د افغانستان که داخل شي په حیث دی و عمل جرمی و ګڼل شي او هغه جزاګان یا مجازات چې ورته تعین کیږي هغه هم په قانون د جزا که باید داخل شي تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاندې نور اضافه او منفي عکس العملونه ایجاد کړو او د بلې خانواده په دې باندې توانېدلې و چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلې.
خو د ښځو وزارت د تقنینی اسنادو امیره پروین خالقی بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس د تقنینی قانون په توګه تطبیقیږي.
قانون منع خشونت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د رئیس جمهور لخوا توشیح شوی او د تقنینی سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنینی سند په اساس په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی او د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی صورت مومي د دې قانون په اساس رسیدگی کی
قانون مورد تطبیق دار.
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلی ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې سی جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په هیڅ د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تقنین ریاست ته راوړل سي چې دا ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا تنو مینو چغمی اور ایک نا